السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د پروګرام د خره غلاس تویم تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي وړاندې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپل کمیسون نن د تیر میلادي کال 2019 کال د ملکانو د مرګ جوبلو راپور خپور کړ په دغه راپور کې ویل شوی چې لزر ملکانو ته تیر کال مرګ جوبلا وخته دا هم اوري چې د کرونا وایرس له امله تر اوسه څه باندې 440 کسان مړه شوي او د په د وایرس د اخته کسانو شمیر هم له 200 اوښتی دی. دا مهمې موضوعګانې دي خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن ویل چې په افغانستان کې 2019 میلادي کال د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت وایي په افغانستان کې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې کوره شوي دي. او د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. پورا خبر نو اورید. افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکی خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. د کمیسون مرستیال حلیم نظری نن په کابل کې خبریالانو ته خپل کلنی راپور په اړه معلومات ورکړل او وی ویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر لزره زیات ملکی خلک وژل شوي او زخمی شوي دي.
سال 2019 میلادی مثل سالهای گذشته باز هم سال خونینه برای مردم ملکی.
در بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وای چې 2019 میلادی کال په افغانستان کې د خلکو لپاره ډیر خونړی کال و خو د دې کال لومړۍ نه میاشتې تر ورستیو دریو میاشتو ډیر خونړی وي. په هغه رپورت کې چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون نن خبر کړی ویل چې د تیر کال په ورستیو دریو میاشتو کې د تشدد اندازه په افغانستان کې کم شوې وه. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چار وزیر سید عالمی بلخی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ژمي کې له نږدې 5000 بې ځایه سوو کورنیو سره مرسته کړې ده. بلخی وویل چې هرې کورنۍ ته په ژمي کې 15000 افغانۍ ورکړل شوي او دا لړۍ به جاری وي.
تارګیت ما 95000 است. تا کنون 47000
دی. وایي موږ غواړو چې هدف مو دا دی چې له 95000 کورنیو سره چې مرستو ته اړتیا لري کومک وکړو او تر اوسه 40000 کورنیو ته مرسته سوې ده او هڅه کوو چې ټولو ته یې ورورسوو. د افغانستان حکومت ویلي چې 6000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د فراه امنیه قمانداني وایي چې په وروستیو څلورو میاشتو کې 150 وسلوال طالبان په جګړه کې وژل شوي دي. د امنیه قمانداني ویاند محیب الله محیب نن په فراه کې خبریالانو ته وویل چې عملیات د افغانستان د امنیتي ځواکونو او نړیوالو قواوو د هماهنګۍ له مخې شوي دي.
در طی 4 ماه گذشته به اثر بمباردمان
تیار دی وای پاورستوی څلورو میاشتو کې په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې 130 وسلوال وژل شوي او تر دیرشو زیات د جګړې له ډګره ایستل شوي دي. د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د افغانستان کورنیو او بهرنیو ځواکونو په ګډه کړي دي. د وسلوالو طالبانو سرچینو تر اوسه په فراه کې د چارواکو د دې ادعا په اړه خبرې نه دي کړي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای لپاره د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ او 2 تنه په زندان محکوم شوي دي. د ایران د سترې محکمې ویاند غلام حسین اسماعیلي ویلي دي چې امیر رحیم پور له دې قبله چې هڅه یې کوله چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه معلومات امریکا ته ورکړي په اعدام محکوم شوی دی. غلام حسین اسماعیلي زیاته کړي چې پر امیر رحیم پور شوی حکم به په نږدې وخت کې عملي شي. هغه ویلي چې دوه نور وګړي هم په دې جرم چې د ایران د ملي ګټو خلاف کار کاوه محاکمه سوي او هر یو به پلس او 15 کاله زندان محکوم شي. خو د هغوی نمونه د دې لپاره نه اعلانوي چې پر هغوی د محکمې حکم لا نه دی نهایي شوی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. تاکل سوي چې واچ د امریکا د متحدو ایالاتو په ایوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په ستره غونډه کې له دې ایالت د یو څلوېشتو ایالتي استازو د کاندیدې په اړه پریکړه وکړي. خو د غونډې د کیفیت څارنې او د رپورټ په جوړولو د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو په خاطر د نویو اصولو له امله دا وځنډېده. د ډیموکرات ګوند ویلي چې دا ستره غونډه چې باید نن او سبا سوي وای د دوی په کمپیوټري سیستم کې د مداخلې یا د دوی د کمپیوټرونو د حق کېدو له امله نه ده ځنډېدلې. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بیردی محمدوف حکم کړی چې یو نوی ښار په دغه هیواد کې جوړ شي او د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړي دي. په دې پیسو به له بهرنیو هیوادونو د نوي ښار د جوړولو لپاره وسایل اخیستل کېږي. د ترکمنستان دولتي رسنیو پرون وویل چې جمهور رئیس بیردی محمدوف د ښار جوړولو لپاره د بودیجې فرمان لاسلیک کړی دی. د نوي ښار لپاره لا نوم نه دی غوره سوی، خو دا ښار به په هغه سیمه کې جوړیږي چې د روان میلادي کال په دوبی کې د بیردی محمدوف دوف زوی سردار بیردی محمدوف والی و ټاکل سو. سردار بیردی محمدوف 8 کلن دی. قربان قلی بیردی محمدوف له 2006 میلادي کال راهیسې په ترکمنستان کې حکومت کوي. د بشري حقونو مدافع ډلې او یو شمېر حکومتونه پر بیردی محمدوف تور پورې کوي چې د خپل رژیم مخالفان یې مقرر ځپلي او د اصلاحاتو لپاره یې ډېر کم ګامونه اخیستي دي. او چچنی بلاګر عمران علیف چې د چچنیا پر مشر رمضان قدیروف یې انتقادونه کول، د فرانسې په یوه هوټل کې مړ موندل سوی دی. د رمضان قدیروف په چچنیا کې د کرملین لخوا ټاکل سوی دی. د فرانسې خبری اژانس پرون ناوخته وویل چې 44 کلن بلاګر 100 واره په چړې وهل سوی دی. هغه په بلجیم کې ژوند کاوه، خو د جنوري په 9 له یو بل وګړي سره چې هغه هم چچنی و فرانسې ته تللی و. د دې چچنی بلاګر جسد د جنوري په 1 د فرانسې په لیلي ښار کې په یوه هوټل کې پیدا سوی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بشري حقوقو بلاک کمیسیون نن د 2019 کال کلنی راپور خپور کړ چې پکې ویل دي چې باندې 10,000 ملکیانو ته په دغه کال کې مرګ ژوبلې اوښتې. د دغه کمیسیون مرستیال نعیم نظری وویل
با آن که گفتگوهای صلح میان ایالات
سره دی چې د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې خبرې روانې وي، د 2019 کال لومړۍ درې ورځې به ډېرې د مرګ ژوبلو له پلوه خونړې وي. په غزنی کې داسې ډاکتران او درمل پلورونکي دي چې تحصیل یې صحیح نه دی کړی او د خلکو په خبره ستونزې راولاړې کړي دي. د غزنی یو اوسیدونکي وویل
یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یو پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر هم سورک ده، لغه چې تښتېدلی د وخانه یې بار کړې ده.
د کرونا وایرس په اړه باندې به تاسو ته وروستي جزئیات درکړو. هغه دا چې له 20,000 زیات کسان په دې وایرس تر اوسه اخته شوي او نږدې 4,500 نور هم د دې وایرس په خاطر مړه شوي دي. په ووهان کې یو افغان محصل ازادي راډیو ته ویلي دي
خپل دولت نه غوړو چې زر تر زر موږ د دې ځای نه انتقال کی، کموږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو، امکان یې ډیر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو.
مشال جمالزای او څو نور افغان محصلین په ووهان کې له ډیر وخت راهیسې قرنطین دي او برخلیک نه دی معلوم. دا او نور مهم مسایل په دې پروګرام کې واورئ. دویمه نیمایي هم روغتیا د ژوند په بخښنې سره دویمه نیمایي کې به د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګوړې اچار تفریح خپرونه واورئ. به هم سلام خراغلی پروگرام تا. دا افغانستان د بشری حقونو بلاک کمیسیون 2019 کال خونړی و. بله، دغه کمیسیون نن د 2019 کال په مخه خپل کلنی راپور چې د ملکیانو په مرګ ژوبلې تمرکز کړی و خپور کړ. په دغه راپور کې راغلي چې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په 2019 کال کې مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې اړه امید ظهیرمل یو راپور جوړ کړی.
د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون 2019 کال په افغانستان کې د ملکیانو لپاره یو لخونړی کلونو بللی. د دې کمیسیون د راپور پر بنسټ د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې د ملکي مرجوبلې شمیر نسبت 2018 کال ته ډیر لوړ دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي په دې کال کې 10,022 تنه ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې چې له ډلې 2,811 تنه وژل شوي او 1,955 نور ټپیان دي. د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مرستیال نعیم نظری د سشنبې په ورځ د دې راپور د خپرولو پر مهال وویل تر ډیره ملکي مرګ ژوبله د دې کال په لومړیو 9 میاشتو کې اوښتې، خو په وروستیو دریو میاشتو کې بیا د ملکي وګړو مرګ ژوبله 8.3% راکمه شوې ده. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون پر راپور کې له طالبان وروسته د افغانستان حکومت داعش او ځنې نامعلومې ډلې د ملکي تلفاتو عاملان بلل شوې دي.
یوفتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر
دی وایي 2019 کال د نورو په څیر د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال و. د وسلوالو شخړو له منځه د کمیسیون موندنې ښایي چې د ټولو ملکي تلفاتو 1.7% د وسلوالو طالبانو لخوا، 15% د داعش، 14% د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او نړیوالو ملاتړو لخوا اوښتي دي.
صورت گرفته است.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دا راپور یوازې د هغو سیمو څخه جوړ کړی چې د دې کمیسیون کارکوونکي ورته لاسرسی لري. دا کمیسیون له وسلوالو طالبانو غواړي چې د دوی کارکوونکو ته اجازه ورکړي څو د دوی د حکیمیت لاندې سیمو کې د ملکي کسانو د مرجوب له شمیرې راټول کړي. خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا راپور ردوي او وایي ملکي تلفات د حکومت او بهرنیو ځواکونو په هوایي بریدونو کې اوښتي دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر بنسټ په 2019 کال کې ملکیانو ته د وختي مرجوبلې په شمیر کې 2,600 نوي ماشومانو ته هم مرجوبله وختي چې پکې 415 نوي وژل شوي او 2,215 نور ټپیان دي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د ملکیانو د ژوند خوندیتوب د دوی لپاره تر ټولو مهم کار دی. د ملي امنیت شورا وایاند جاوید فیصل:
وسلوال طالبان بیا هم د ملکي تلفاتو د لوی برخي مسؤلین دي. حکومت په خپل برخه کې پتیرو کډونو کې څه اقدامات کړي ولې نوې اقدامات هم تر لاس لاندې تر سو ملکي تلفات صفر تر راټیټ سي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د ملکي مرجوبلې تر ټولو ډیر شمیر د سړک غاړې د ماينونو لقباله دي. بل خو بیا په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت وایي د 2019 کال د جنوري میاشتې لومړۍ نیټې څخه د اکتوبر تر 1.5 پورې ټول ټال 1,316 دشتن ملکیانو ته د رواني جګړې لقبله مرګ ژوبلا وختي چې په دې شمیر کې 1,314 تنه وژل شوي او 3,023 تنه نور ټپیان شوي دي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
راپور کې مو واوریدل چې په 2019 کال کې څه باندې 10,000 ملکیانو ته په افغانستان کې مرګ ژوبله وختي. دا د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کلنی راپور مهم ټکی و. په همدې ارتباط مو د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان رئیس لال ګل لال سره هم خبرې کړې دي. دا چې د دغه راپور په اړه باندې د ښاغلي لال تحلیل څه دی، مرکې ته بغوک شو. مرکه فیروزه عزیزی ورسره کړې.
یقینا چې دا وروستي څو کلونه د ملکي تلفات کچا پکې ډېر لوړ و. په ځانګړې توګه باندې په 2019 کال اولنۍ څو میاشتې چې وي دا هم ډېرې زیاتې وي. په ځانګړې توګه باندې د جولای او اګست میاشت په دې کې د ملکي تلفاتو کچا تر ټولو نورو میاشتو یا نورو کلونو لوړه وه. خو وروستۍ څو میاشتې چې په دې کې د ملکي تلفاتو کچه راکمه شوله هغه دا وه چې کله د طالبانو او امریکایانو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک کېده نو د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر د خوا نه دغه هوکړه لیک رد شولو او وجه ممدا دوی په ظاهره باندې ښودله چې د طالبان د خوانه بریدونه زیات شوي دي او نو ځکه موږ د دوی سره نه غواړو چې په داسې حالت کې هوکړه لاسلیک کړو. نو طالبان تر کافي حده پورې په خپلو حملو کې اوس کمواله راوستی دی. خو د بلې خوانه چې اوس په دغه 2006 کال کې د جنوري میاشت ګورو په جنوري میاشت کې بیا هم د ملکي تلفاتو کچه تر نورو وختونو لوړه تللې ده ځکه چې علتونه هم معلوم دي چې هوایی بمباردونه زیات شوي دي.
لال صاحب څه فکر کوئ په خپل اوس افغانستان کې څه کول پکار دي د لپاره چې دی وروستا ملکی خلکو ته مرګزو وانوړي او دغه وینې تویدنه نور ختم سي؟
د دې لپاره خو تر ټولو اولنۍ او د ضرورت وړ لار چې دغه امن دی او سوله ده چې سوله باید په هیواد کې سوله وشي اور بند وشي نو موږ دې ته د پکولي توګه باندې د پېټکه پیدا کولای شو. د دې نه علاوه که جګړه کېږي او په جګړه کې د ملکي تلفاتو مخنیوي وکړو یا د ملکي خلکو جون خوندي کړو نو د هغې لپاره مهمه دا ده چې موږ باید نړیوال قوانین چې کوم دي، د بشر پالنې قوانین، د نړیوال د جنګ اصول، د روم اساسنامه او نور ملي او د بشري حقونو قوانین ته درناوی وکړو، هغه په نظر کې ونیسو، اسلامي قوانینو ته درناوی وکړو. د بلې خوانه که چېرته هر چا یا د هرې ډلې د خوانه یا د هر چا د خوانه ملکی تلفات په وجود کې راغلي وي باید هغه عاملین سزا وګوري.
لال صاحب که په لنډو ټکو کې راته ووایي چې تاسو په خپله داسې تګلارې برابرې کړي دي تر څو دولت ته ورکوي هغه کسان چې مسؤول دي.
په خپل باندې دولت خو تقریبا دوه کاله چې من کله په دوی باندې نیوکې زیاتې کړې. دولت د ملکی تلفاتو د مخنیوي یو ملي پالیسي جوړه کړله. په ډېر تاسف سره چې دا کار نه دی شوی او وخت په وخت باندې مونږ د رسنیو د لارې نه د اعلامیو د لارې نه د دوی سره د مجلسونو د لارې نه تر کوم حده پورې چې مونږ توانېدلي یو نو د دوی نه غوښتنه کړې ده چې باید د ملکي خلکو ژوند وژغوري او د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان له رئیس لال ګل لال سره مو مرکه واورېده. د 2019 کال په موده کې د پدریو لومړیو روبو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه باندې خپل تحلیل او ارزونه له موږ سره شریکه کړه.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د کابل په افغان جاپان روختون کې د کرونا وایرس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړي څانګه پرانستل شو. دغه څانګه ته شل متخصص ډاکټران او ډیر روغتیایي کارکونکي نرسان مازف شوي. د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن دغه واټ پرانستلو په مهال خبر اعلان ته وویل د کرونا وایرس د کنټرول لپاره د ځانګړي څانګه سل بستر لري. په دې اړه ناجی صافی ریپورت جوړ کړی.
که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس کومه پیښه نه ده ثبت شوې، خو د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره تدابیر نیول شوي دي. تازه دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د کابل په افغان جاپان روغتون کې د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره یو سلبستریزه څانګه پرانیستله. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ د دغه څانګې د پرانیستلو پر مهال خبریالانو ته وویل کارتیا ولیدل شو د سانګه به پراخه شي.
میجه برو مریضای است کې تشخیص شو چې وایرس کورونا داره.
دا برخه د هغو ناروغانو لپاره ده چې تشخیص شي چې کورونا وایرس لري. هغه کسان چې د وایرس شک پرې کیږي، موږ د قرنټین لپاره بیل ځای ورته جوړ کړی دی. او دا ځای یوازې هغه کسانو ته دی چې دا وایرس پکې تشخیص شوی دی. دا ناروغان به همدلته صدر کیږي ځکه بهر لیکدولې د وایرس د خبرېدو ګواښ پیښوي.
زمینی خطر انتشار
د غسانګې ته شل متخصص ډاکټران او دیرش روغتیایي کارکونکي موظف شوي دي. د یادې څانګې د جوړولو لپاره د نړیوال روغتیایي سازمان او جاپان هیواد لخوا 50 میلیونه افغانۍ مرسته شوې ده. د عامې روغتیا وزیر وایي ډېر ژر به د ننګرهار، هرات او مزار شریف په روغتونونو کې هم د دغه ویروس د احتمالي پیښو د کنټرول لپاره ځانګړې څانګې جوړې شي. ښاغلي فیروز وویل د دې روغتون اکثره ډاکټران د ویروسي ناروغیو د کنټرول او درملنې په برخه کې په جاپان هیواد کې روزل شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی هڅه کوي چې افغانستان ته د دغه ویروس د راتګ مخه ونیسي، خو د مخنیوي په اړه بشپړ ډاډ نه ورکوي. د ریپورټونو پر بنسټ تر دې دمه نږدې 20,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر 300 تنه مړه شوي دي. د چین تر څنګ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم په دغه ویروس اخته کسان پیژندل شوي دي. په ورته وخت کې د روغتیایي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له خلکو غواړي چې په دغه ویروس د احتمالي اخته کېدو د مخنیوي لپاره له ځانګړو ماسکونو کار واخلي. د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر محمد طاهر فرمولي وویل
د قسمت وقایع زی ما د خواهش ما زم وطنای مو
له خلک خوړم چې د ویروس مخنیوي لپاره له مخصوصو ماسکونو څخه کار واخلي. همدارنګه ویټامین سی وخوري او ژر ژر خپل لاسونه ومینځي څو له دې ویروس څخه مو مخنیوي کړي.
د یادونې ده چې د چین په ووهان ښار کې چیرې چې دا ویروس پر شو یو سلويخت افغان محصلان او د دوی کورنۍ ژوند کوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هیله مند دي چې راتلونکي اونۍ له چین څخه دغه افغان محصلین هیواد ته ولېږدوي.
و مردل چې د افغانستان عام روغتیا وزارت نن د افغان جاپان په روغتون کې په کابل کې د کرونا وایرس د تشخیص او د مریضانو د ساتلو لپاره یو څانګه پرانیستله. سل بستره به د همدغه سیمې مریضانو لپاره وي که یاران تشخیص شي. اوس داس یو چاغک درته خبرو چې له چین له موږ سره غږېدلی دی. افغان محصل دی، مشعل جمالزی نومیږي. دی او ملګري له څو ورځو راهیسې په ووهان کې قرنطین دي او وایي چې باید ژر تر ژره مو وطن ته ولیږي.
زموږ قرنټین د تیر میاشتې په 23 تاریخ شروع شوی ده چې د دې قرنټین مدت نن ورځ دا ټول په اتمام ورسېده. یو قرنټین هم او بل د موږ د خپل دولت نه غواړو چې هر څومره زر تر زره موږ د دې ځای نه انتقال کړي، که موږ د دې ځای نه د ویروس په عمله خپل ژوند له لاسه ورنه کړو نو په دې امکان یې ډېر دی چې موږ خپل ژوند د روحي حالت د لاسه ورکړو. نو موږ هیله ده د چارواکو نه چې زموږ غښته لبیک ووایي او د موږ انتقال کې هر څومره زر چې وي لاس په کار شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
چینایي چارواکو ویلي دي چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې د خپلو کمزوري او پڅ عمل تایید کوي. دغه تنفسي وایرس له امله د مړو شویو شمیر نږدې 450 ته پورته شوی. کرونا د خورېدو په حال کې ده او په دغه وایرس د اخته شویو کسانو شمېر هم له 20,000 واوښتی. اسدالله لودی او په دې اړه نور جزئیات.
وروستۍ شمېرې چې نن د چین روغتیايي چارواکو خپرې کړې ښیي چې په کرونا وایرس د اخته شویو کسانو شمېر 20,438 ته پورته شوی دی. د ساري ویروس چې د روغتیا نړیوال سازمان د نړۍ په کچه بیړنۍ روغتیايي حالت بللی تر اوسه 425 کسان وژلې دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن خبر ورکړی چې د دغه ویروس د مړینې 4 او د کسانو د اخته کېدو 3,215 نوې پیښې ثبت کړې دي. د چین د سیاسي بیرو یوې کمیټې ویلي چې د بیړنۍ حالت د تنظیم ملي سیستم باید پیاوړی شي او د وحشي ژویو د ناقانونه مارکیټونو په وړاندې باید جدي اقدامات وشي. د چین حکومت ویلي چې دوی دا مهال په بیړني ډول روغتیايي وسایلو، جراحي ماسکونو او د خوندیتوب کڅوړو ته اړتیا لري. له چین نه بهر په 23 نورو هیوادونو کې هم د کورونا ویروس 150 مثبت پیښې ثبت شوې دي. په هانګ کانګ او فلیپین کې دغه ویروس یو کس وژلی دی. روسیې نن له چین نه د بهرنیو اتباعو په هوایي ورتګ بندیز ولګاوه. د حکومت په یو فرمان کې د روسیې خپل اتباع، د یورو ایشیا اقتصادي ټولنې غړي، د الوتکو عمله او هغه کسان استثنا شوی چې روسیا کې د کار جواز لري. چین پرون د کرونا ناروغانو د درملنې لپاره د یو زربستریز روغتون د جوړولو چارې بشپړې کړې. دا روغتون 10 ورځو کې جوړ شو. د یو بل 1,500 روغتون د جوړولو چارې هم روانې دي او ټاکل شوی همدې اونۍ کې کارونه بشپړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د کرونا ویروس مثبت پیښې به نورې هم زیاتې شي، ځکه چې په زرګونه کسانو د دې ویروس د اخته کېدو شک شته چې معاینه یې باید وشي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
تاکل شوی نن سه شنبه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د کانګرس دواړو جرګو ته کلنۍ وینا وکړي. ویل کیږي چې نوموړی به یو وار بیا کانګرس او د امریکا ویشلي ملت ته د یووالي پیغام ورکوي. تفصیل د اجملاند پر راپور کې.
یو کال مخکې د کانګرس دواړو جرګو ته د ولسمشر ترامپ وینا د حکومتي ادارو اوږدې پرچاوی ځنډولې وه. هغه مهال د ولسمشر هغه پلان چې غوښتلې د مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او د دې لپاره یې بودیجه غوښته په کانګرس کې ترخې ناندرې رامنځته کړې وي، خو کله چې بالاخره ولسمشر ټرمپ وینا وکړه نو پکې د همکاریو د یو نوي اثر پر رامنځته کېدو ټینګار وکړ. ولسمشر ټرمپ تیر کال په خپله وینا کې کانګرس ته وویل موږ باید د غچ، مقاومت او غبرګون له سیاست تیر شو او د همکارۍ، جوړجاړي او شریکې ښېګڼې بې پایه امکان وکاروو. کانګرس د ولسمشر ټرمپ سګنې وینا د ولسمشری د انتخاباتو پر کال د ولهغي وورز وروسته ده چې د ډیموکراټانو ترمنځ هغه کس د ټاکلو لپاره وروستۍ سیالي پیل شوه. څوک به چې له ولسمشر ټرمپ سره د نومبر د میاشتې په ولسمشری انتخاباتو کې رقابت کوي. ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د امریکا د استازو هغه چرګې ته وینا وکړي چې ډیموکراټان په کې اکثریت دي او په دسمبر میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د استیزا دوه مادې تصویب کړي. همدارنګه د امریکا د هغه سنا غړي به هم په کیوي چې جمهوری غوښتونکي اکثریت دی او غواړي چې له دې وینا یې وورز وروسته د جمهوری غوښتونکي ولسمشر له دې تورونو پاک وبولي. ټرمپ یوې خواته به د امریکا د استازو د جرګې مشره نانسی پلوسی ناستوي چې ویل کېږي د اکتوبر میاشتې راهیسې دواړو خپلو کې خبرې نه دي کړي. همدارنګه مرستیال ولسمشر مایک پینس به هم تر څنګ وي. څارون کې دا احتمال هم نه ردوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ به خیلی دې فرصت څخه د نانسی پولوسی او نور هغو پر ضد هم کار واخلي چې د اوکراین سره د ولسمشر ټرمپ د ټلیفوني خبرو په قضیه کې د هغه پر استهزاء ټینګار کړي. کسان ولسمشر ټرمپ د امریکا په استازو جرګه کې د ده د استهزاء پریکړه څرګنده د شیشکو ښکار بللی، خو د یک شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا به په دې وینا کې ډیر مثبت پیغام ورکړي. ښایي نوموړی به په وینا کې د اقتصادي پیاوړتیا، د بیکارۍ په ټیټې کچې او له مکسیکو، کاناډا او چین سره پر سوداګریزو معاملو وغږیږي او دا به د خپلو لاسته راوړنو په توګه یاد کړي. نوموړی به د ملي امنیت پر مسلو هم خبرې وکړي او ښایي د ایران د قدس واکته جنرال قاسم سلیمانی وژل د امریکایي ګټو د ساتلو د بیلګې په توګه یاد کړي. ټرمپ به پر روغتیایي بیمې او نورو ټولنیزو مسلو هم څرګندونې وکړي. په دې غونډه کې به د امریکا د کانګرس د غړو سربیره د کابینې او د امریکا د سترې محکمې غړي هم ګډون ولري.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکې ټینګې کړي.
د غزنی ولایت د لرپرتو سیمو اوسیدونکي وایي د ډاکټرانو په نوم یې داسې کسان درملنه کوي چې نه د کار جواز لري او نه هم د فراغت سند. دوی وایي د عام روغتیا ریاست د دغو کسانو لخوا د درملنې د مخنیوي په برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی راپور رالیږلی.
د غزنی ولایت لری پرتو سیمو اوسیدونکي وایي داسې کسانې درملنه کوي چې یا د طب پوهنځي محصلین دي او یا هم مخکې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د درملنې په نوم د دغه ډاکټرانو د اقداماتو له امله ان یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی راز محمد خپلواک وایي د څو داسې پیښو شاهد پاتې سوی دی.
یوه پیښه مو په ګیلان کې لروسي وخځې پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لروسي. هغه ډاکټر مو سورکته لږه چېدلې د وخنې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تیر کال شینکۍ په کلي کې واقع بیګه سوله چې د اصغر په نامه وو چې د وخنې تر ورساوو د وخنې مړه وایست. تقریبا داسې ماشین مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې یاته د وخنې خلاص کړي، د درو میاشت لپاره پر وسخه راځي، د وخنې خلاص کړي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښه مخه کې ونیول سي.
دا غزنی ولایت ناوی ولسوالۍ اوسیدونکی ولی محمد احمد هم په خپل سیمه کې دا یو پیښه یادونه کوي او وایي د سیمې ډاکټران هیڅ ورتیا نه لري.
تیرزمی کې داسې پیښه را باندې شوې ده چې د ډاکټران ولې چې غوښته خځې ته د پیشکاری لګولې اوسې دغې خځې وار هغه شو یعنې وفات شوله. دلته دا کوم بې کفایت ډاکټران دي چې دغو هیڅ دا ورتیا نه لري چې وګل دي مریضان په سمه توګه تداوي کړي.
د عام روغتیا ریاست بیا د خلکو دا خبره نه مني چې ګینې داسې ډاکټران دي د خلکو درملنه کوي. د عام روغتیا رئیس ډاکټر ظاهر شان اکمل ازادي راډیو ته وویل موږ د څارنې ټیمونه لرو او هغې تل په لرې پرتو سیمو کې له دولتي او شخصي کلینیکونو او درملتونونو څخه وخت په وخت نظارت کوي. خو دا غزنی ولایت مدني فعالان بیا د عامو خلکو د خبرو پخلی کوي او وایي نه یوازې په لرې پرتو سیمو بلکې د ښار غزنی په څنډو کې هم د مالیجو ډاکټرانو په نوم د طب محصلین او یا هم درمل پلورونکي د خلکو درملنه کوي. د غزنی ولایت یو تن مدني فعال میرویس اسلمی ازادي راډیو ته وویل د عامې روغتیا مسولین باید په دې اړه خپله څارنه جدي کړي او له خلکو هم هیله کیږي چې د داشان قضیو په شریکولو سره د عامې روغتیا له ریاست سره همکاري وکړي.
ستاسو له پیغامونو
لا شرط میا خیل د نه ها ولادت لال پر ولسواله حضرت زغا زاوی رادون ډیر مننه کوم او صلی الله علیه خبرون مبارکی متلمه او بالکل زمون پر رادو د بس ډیر ډیر مننه کی تو والله جو سره خو کی زمون د خوار غریب ول څخه غیر بیا تر سوالې او بس ډیر خسته علی او سبب دې مون ته جوړ کړی د غل در سوالي کوم الحمدلله خو دا ډیر زاده رادو په کې کار ما دي چې زمون د غډی را سان کړی د ډیر ډیر مننه د زاده را
قاری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د خیبی ولسوالۍ نه په تماس کې یم. د حکومت نه دا غوښتنه ده چې د معلمینو مخونه درې میاشتې وشو چې مکمل بند دي. دا د معلمینو په سرنوشت باندې لوبې دي. مونږ ډېر سخت په تنګ راغلي یو ټول معلمین په تنګ داسې معلمین شته دی چې ډېر د غربت او د فقر د لاسه پوه. حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې معلم باید په شلم خپل تر څو د فقر او د مسکینتوب څخه وژغورل شي. که داسې ونه شي نو ډېر استادان داسې شته چې د هغوی پول او پټه هم نشته دی او په دغه سخت مشکل وخت کې دوی خپل وظیفه اجرا کوي. نو زه د حکومت څخه غوښتنه کولرم چې دغه ماشونه ورته د خپل خپل ټیم ورکړي. وسلام احترام.
زموږ د هلمند په ولایت کې د واکسین څاڅکي پولیو څاڅکي د ګرمسیل په ولسوالۍ کې نه دي ورکول شوي. نه پوهېږم زموږ په ولسوالۍ کې بند امنی ده. زموږ د ګرمسیل ولسوالۍ اته سره د طالبان په لاس کې ده او دلته د واکسین ټیم نه دی راغلی. په دې لای چې دغه زما پیغام نشر کړي د خدای په امان.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دي. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي وګړو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خنړی کال و. د افغانستان د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزیر نن په کابل کې ویلي دي چې په افغانستان کې 15,000 کسان د جګړې او فقر له امله بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د دې وزیر په وینا په افغانستان کې 20,000 کورنیو ته په وروستیو کې د ژمي په سړو میاشتو کې مرسته شوې ده او ویل شوي دي چې هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړ سوي دي. د ایران قضا نن یو وګړی د امریکا د استخباراتو ادارې سی آی ای ته د جاسوسۍ په جرم په اعدام محکوم کړ. دوه تنه نور په 15 او 10 کلونو بند محکوم شوي دي. ټاکل سوی وه چې د امریکا د متحدو ایالاتو په آیوا ایالت کې د ډیموکرات ګوند پلویان په یوه ستره غونډه کې له دې ایالته د 1/24 ایالتي استازو د کاندیدۍ په اړه پرېکړه وکړي، خو د کیفیت د څارنې او د غونډې له جریانه د رپورټ جوړولو لپاره د نویو اصولو د ټاکلو له امله دا غونډه وځنډېده. د ترکمنستان مستبد مشر قربان قلی بردی محمدوف حکم کړی چې په ترکمنستان کې به یو نوی شار جوړ شي. دا شار به په هغه ولایت کې د ترکمنستان جوړیږي چې د بردی محمدوف زوی والی ټاکل سوی دی. د ترکمنستان جمهور رئیس د دغه شار د جوړولو لپاره 1.5 میلیارد ډالر چلا کړی دی. په ګوجستان کې د اپوزیسیون پلویانو پلان درلود چې نن د هیواد په پلازمینه تبلیسی کې مظاهره وکړي، خو په یوه مرکزي سیمه کې د ښار په یوه مرکزي سیمه کې د اور لګیدو له امله یې وځنډوله. د تبلیسی په بغدادي سیمه کې د اور لګیدو له کبله شپږ مړه شوي چې څلور یې ماشومان او دوه ښځې دي.
لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس هم رحمت الله افغان د سپورت نړۍ خبرونه وایي.
د بیگمنټن د فجر لسیزې نوښتم پړاو نړیوالې سیالۍ نن د ایران په شیراز ښار کې پیلېږي. د افغانستان د بیگمنټن فدراسیون رئیس مستور ارزو وایي چې په دغو سیالیو کې د ګډون په هدف درې افغان لوبغاړي ایران ته تللي. اغلی ارزو زیاته کړه چې د بیگمنټن په سیالیو کې د شاوخوا 20 هیوادونو ورزشکاران ګډون لري او د روانې فبروري میاشتې تر اتمې به دوام وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون یا فیفا په کابل کې د فوټبال د لوبسارانو لپاره روزنیز ورکشاپ جوړ کړ. په دغه ورکشاپ کې چې لټول افغانستان د فوټبال 150 لوبساران برخه لري نن پیل سو. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسول مجیب قریزاده ازادي رادیو ته وویل دا ورکشاپ د ماليزیایي مدرسن فیفا تر څارنې لاندې په بیلابیلو کټګوریو کې د لوبسارانو د ډلبندي په هدف جوړ شوی. خغل قریزاده زیاتوی چې په لومړي ځل د افغانستان د فوټبال فدراسیون وتوانید لا ټول افغانستان لوبساران راغوند او روزنه ورکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې دا ورکشاپ به 15 ورځې دوام وکړي او په تیوري او عملی برخو کې به لوبساران ارزیابي کړي. او د لا لیګا سازمان پر رسمي توګه د ال کلاسیکو د ستنیدنې پړاو سیالۍ نیټه مشخصه کړه. د لا لیګا سازمان تیر شپه پر رسمي توګه د ال کلاسیکو د ستنیدنې سیالۍ د ریال مادرید په قربتو اعلان کړه. د دغه سازمان د رسمي اعلان لمخې د غلوبه به د هود میاشتې په 11مه د سانتیاګو برنابیو په لوبغاړي کې ترسره شي. د ال کلاسیکو په لوبو کې تل ریال مادرید او بارسلونا لوبډلې له یو بل سره مخ کیږي.
د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه، لمړی نیمه نړۍ د ښځو پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه.
نیمه مونږه د خزو لپاره کالی خرڅو د رایش سامان امسته
په کور کې زیات تو تریخوالی مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخوالی کول
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دینی عالمان ولاړو
د خبرونه جوړونکې ورما جبر خیل
درنو اوریدونکو سلام پنننی نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلیو په سر کې به دا ووري چې ولی بازي نارینه د خپل خزي او ماشومان په وړاندې بی پروا او بی مسولیت دي او ورپسې به ووري چې کده کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه و لخوا په پام کې ونیول شي څومره کې غني بولري د خبرونه وګمي جبرخیل جوړ کړی دا از مرسلین ارسلای ترته وړاندې کوم اوس په دې اړه راپور لوګمي جبرخیل وورو
واده د زنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا خو په افغانستان کې بیا کله چې جنجلي واده شي نو مجبور ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند تغړه کیږي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړ شوې ده خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل ازادي تر پایه ساتي خو کله ناکله د ازادي دومره په نارینه و اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بي پروا کیږي او خپل مسولیت د خپل خسي او ماشومان په وړاندې سم نه تر سره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي ګلبی بی د ننګرهار ولایت اوسیدونکې د خپل لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړي و چې د کور هیڅ مسولیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول چې په پای کې ګلبی بی مجبور شو خپل لور او لمسیان په کور کې نوي
کالا کور کې کالا نه بي سره وي په کالا یو خواته یو کالا بل خواته یو شپدل ته د وروري ور سره ده چې دا نه یو وروري زمالو ته ډوډۍ هم نه ورکي بس د دې ایوان چې پیدا شو ایوانان چې ناروغه کیږي وای مور ته دی وای چې ویسی پلار ته دی وای بیا مور ما زلاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل بیا چې بول او رس چې زوم چې لورې مرته رسېدلې ده په هغه سات ما خام او لاړم شفاخانه ته مې وړل هلته مې بستر کړ یو ورځ نه و دوه ورځ نه و دا پنځه ایوانان پیدا شو په جنجال کې اختوم د دې سره ما وایل را مې وسه خپل کور ته ځینې وخت کې راځي وایي راکه ایوانان مې چې ویس ما وایل ته نشي ساتلې پریده چې همدلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک
دیرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسولیتۍ او بې پروايۍ له امله د ګډ ژوند پریښودو ته اړ شوی د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومان په وړاندې تل بې پروا وو او دا بې پروايي ورستر بلې ډېرې ده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول
د کور ټول خدمت هم په ما باندې و بچی به مې ورته راوړل نو بس د بچو خپل جنجالم ټول په ما باندې و خیاطی به مې کوله د بچو خرچه به مې نور کوله او ما په خپل خرچه مې خپل د خیاطی نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د خیاطی نه پوره کړی دی او دروغ رنزور غم مې راته نه کوله بیا محکمه ته خبره لاړ او په محکمه ابتدايه کې اولادونه مې غواړي چې مونږ ته نه جلا شو ځکه چې زمانه د هغه اوقات دې تیر دی هغه سره د څه چلن نه لري خو لکه هغه نه شفقت ورکړ نه دغه د خرچې نه خبر دي نه دغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي
یو شمیر نارینه وته د مسولیت منل محدودیت او بند ښکاری هیڅ کله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي نو ځکه ډیر مسولیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نګدي 15 کلن حبیب الله هم وایي چې خزیته د کور مصارف او ضرورت راوړي مګر د خزن نشي ورته باندې کولای
کوم مرګری می دغه می د غونډه ورځ باندې زه پاید هو سرم لکه مجلس وکم هغه وکم د کور کوم ضرورتونه چې وي هغه زه ټول خپل مېرمنې ته پر کوم کور کې د باندې نشم پاتې کېدل زه حق لرم چې دوستان می انډیوالان می د غوسره بار لاړ شم بندر ته لاړ شم چکر ته لاړ شم زم زه خو نارینه هم نشم کولای چې کور کې پاتې شم او دا خو زموږ په ټولو ټولنه کې هم داسې ریواج چې ښځه د کور د لپاره پیدا شوې ده باید کور کارونه وکړي یعنی موږ تاسو ته یو استلال اورو چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده
څنګه کولای شو چې ګډ ژوند مو اوکت او تل روحي آرامتیا او خوشاله یو ډکوي 15 اتیا کلن حاجی عظیم د لوګر د موسی اوسیدونکو د خپل شپې ته کلن ګډ ژوند کی سره تکوي او وایي چې د ګډ ژوند لپایل نتر اوسه د د او ښځې ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نه دی راغلی او خوشاله ژوند لري
ما میرمن می ډیر خوشاله زن لرو چې زار پرګرام کومار څه سوا مل دینه پختنه کوم چې دا پرګرام به دغه څه کوی هغه څه کو په لغنه بیا به د پاغه باندې منګ عمل کو په ګډه کار سال خزه کال کې ناسې د یوري کې دی باندې ساتيري خپل مزي کې خزه مثال ناس دی بچان ور لغاړي بچان سره په تکلیفې نو مجبور سي هغه میړه سره زن خرابېږي
دی یادولو د چې کله نا کله د ګډ ژوند او د ماشومانو د روزنې په وړاندې خځې هم بې مسؤلیتي او بې پروايي کوي چې پایلې یو ډول دي په دې اړه د یو خصوصي کورس عمومي مدیر هلال خان وایي
د نارینه او بې مسؤلیتي خو چې دا چې یو لوی تیروتنه ده چې سړی په خپل ګډ ژوند کې کوي خپل ګډ ژوند ته چې انسان باید یو غټ فکر ولري تناب داغه د خځې ژوند نه دی دلته داغه د اولادونو ژوند هم چې د په خطر کې ولیدل شي مسؤلیت چې دی دا د ګډ ژوند دا ډیر یو ستر مسؤلیت دی باید موږ ورته ډیر دقت وکړو نو دا چې دی که چیرته ښځه پرېښودل شي زده کړې ته پرېښودل شي تعلیم وکړي نو هغه چې دی د ګډ ژوند په اړه باندې معلومات ته چې دی لاسرسی پیدا کوي چې زما خاوند پر ما باندې څه حق لري زما کورنۍ چې دی پر ما باندې څه حق لري کله چې دا په دې باندې وپوهېږي نو وروسته چې دی دا خپل ژوند ته خپل د خاوند خپل ګډ ژوند ته چې دی ډیر زیات پام کوي
د ښځو لپاره کالي خرڅوو د آرایش سامان هم شته
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل م راسره تاوتریخوالی کولې
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو
د خبرونې جوړونکي ورما جبار خیل
تل باید په ګډ ژوند او د ژوندانه په نورو چارو کې منځلاري توپ او عدالت په پام کې ونیول شي یو شمیر نارینه د ژوندانه د هرې برخې اختیار او خوخه د ځان حق بولي او په دې سره په کور کې وسایل کالی او آن خوراک هم په خپل خوخه راوړي او د خزي خوخه ته نه ګوري په دې اړه نور معلومات په دغه راپور کې واوري چې زما همکاري وکمی جبار خیل جوړ کړی دی
خپل خوخه توکي اخیستل لکه د کور سامان جامع او نور د ضرورت شیان د خزو د خوخي او شوق کار دي او ټول خزي د هيله لري چې بازار ته لاړ شي او د نورو توکو ترڅنګ ځان او خپل ماشومان ته خالي واخلي مګر دا سيناري نه همشته چې د حق خزي ته نور کوي او د دوی په خبره هرڅه چې په کار وي خپلې ورته راوړي که هغه جامع وي یا نور توکي په دې کې د خځې خوخه او غوښتنه ورته اړینه نه ښکاري شکیلا د کارتینه او اوسیدونکو راته د خپل ګډ ژوند کیسه داسې کوي
زه اوس په خپل واده شوی مدریم بچی دی لکه د پلار په کور کې ما خښ ژوند من لرو د خازه د مرچ تر بتلم خپل خپلوانو کار بازار تر چیر ته خازه تلم خو سی واده شوی ما لکه نه چیر ته زما خو بعض وخت خادش هغه مجبور سړی زی او د کور خځې والي رانغله هغه سی نور د سی بازار تر به خپل خوخه شی والي د خپل خوخه شی اخره خو کوچ شی را ماغه به خورګه چې راړه ماغه به واغوندې کستا خوخیږي کستانه خوخیږي خسر لاړ شي بازار ته یو توپ کالی راوړي هغه هر رنگ زما ماغه سو کومې ور ما ماغه سو کلی ورځي ما ماغه سو کې بچي ما ماغه سو کې بيخي حیا جان چې په کور کې ټول یو رنگ غاله کالو کې ګرځي نو دا مجبور او موږ مجبور چې دا به واغوند زکه چې دا خداغه د خوخه ده
25 کلن عمران چې واده او ماشومان هم لري په همدې نظر ده او وایي لازم نه ده چې خزه بازار ته لاړ شي که هغه خاون سره وي یا د کورنۍ له نورو غړو سره د زیاتوي
منګ چې ضرورت نو خپل ورته رافقو خپل راوړ ورته د بازار سامان نور شي کالی سو او نور ته آرایش لوازم سو دا سه نو خو غیره ډیر شان دي نو ما شومان تم په کار سره وړو یا هغه وادي هغه کور پورې خپل ورسو مثال ماما زوی یا تر زوی یا دغه سه مغم بیا د سلر خپلوان تم نه تلایسي دا موقعیت ناجایزه ده خ کار نه ده نو خزه باید کور کې واقع چې شای په کاری کې نو هغه نارینه ورته راوړي نو
داسې خزه او نارینه هم شته چې د یو بل نظر ته احترام او یو بل سره تفاهم لري زرمینه د پنځو اولادو مور ده ګډ ژوند په خوخی او سوکالی روان دي دا راته په ګډ ژوند کې د نارینه او خزینه په متقابل احترام خبرې کوي او د خپل 25 کلن ګډ ژوند کیسه کوي
زه خپل خو ډیر خپل خاوند ناراضی یم او ډیر ژوند می مخه وړه په ژوند کې باید میړه او ماینه باید د یو بل سره هم نظر اوسي هم فکر اوسي هغه هیڅ کله د څه فکر ونه کې چې دا شزه ده یا دا نر دی باید یو بل ته متقابل احترام ولري او دغه متقابل احترام دغه باعث کیږي چې اولادونه هم دغه نه یو شی زده کی او زما خپل 15 اولاد دي شکر ټوله مکتب ویلې دي ټوله په شتربی لري او دوی هم خپل په مابینو کې دا سی یو بل ته احترام لري
یو شمیر ناری نه بیا د خسي خوخي او غختنې ته پدرنسترګ ګوري او د کور په وسایلو او ضرورتو کې ورنه مشوره اخلي په بازار کې لداسي جوړو سره مخ شوم چې په ګډه بازار ته راغلی وو ځان او ماشومان ته یې سودا کوله
السلام علیکم ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی
یاست مو د پکتیا ولایت او د بګرامي اوسیدونکی
او دا در سره راغلی څوک ده
دا میرمن ده
ډیر ښه زه ګورم چې تا او میرمن دي په بازار کې سره ګرځي او خرید کوي دا راته وایي چې څه اخلي
مونږ د جوړ بوتان او خپل بیا د ماشوم لپاره یو غي خپل د نغمه او صوت وي د خپل د
نسر ډیر ښه د سره خبرې کولای شم
او سلام
السلام ستاسو نوم څه دی
نادیا
همیشه تاسو بازار ته راځئ کی وای زنه راغلی
نه همیشه راوی
ډیر زیاته مننه
او مننه تاسو ته ډیر مننه
خیر
تاسو نن څه دی او د کوم ځای اوسیدونکی یاست
محمد رفی د کابل د زوړ ښار د بارانه کوڅه خاص د مرکز د کابل د افغاني بچی بس
ډیر ښه تاسو څه نومېږئ
شفیقه
تاسو خپل میرمن راوستي دا چې د دې په خوخه باندې دې ته توکي واخلي يم دسی دا
bale o
تاسو تل دغه توکي د دې سره په ګډه اخلي په ګډه راځي بازار ته
یو ځینه زما د ژوند امدغه ارزو لرم چې پیغمبر علیه السلام وایي چې ځان ته غواړي بل مسلمان ته غواړي
زه په یو پښتنه لدینه وکم څنګه ستاسو خاون وایي چې تل دا زه بازار ته راولم او تل د دې په خوخه تو کې اخلم دا څنګه خبره ده رښتیا وایي
رښتیا وایي او ډیره زه ونه خوشاله ما هر وخت مې همدس راځم
اوس څه شي اخلي
اوس هم دا مې د سودا اخلو ما شومان ته ځان ته
ډیر ښه تاسو ته خوشاله ژوند غواړم ډیره زیاته مننه
ډیره مننه تاسو سلام خیر مننه
په پای کې باید یادونه وکړو چې په ګډ ژوند کې خزه او خاوان یو بل ته درناوی ولري او د یو بل خوخي او غختنې په پام کې ونیسي نو ګډ ژوند به له خوخي او ډکوي او ماشومان به هم خراتون کوي ولري د نیمه نړۍ د خبرونه چې وکمی جبرخیل جوړ کړي او ما مرسلین ارسلا د توران دکړه پام دې ځای پای ته ورسیده تربیه خو وخت
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام د ژمي یخني چې تیر شي بیا و د وړي ګرمي راشي لکه اوس چې خلک د تودولو څن لري داسې به وړي د کور یخولو څن لري ژوند ټول په نستۍ کې تیر شو لکه د چارواکو چې په هستۍ او مستۍ کې تیر شو اوس څوک د غریبۍ غم نه کوي ټول د خپل سر دعا کوي وایي چې مقصد ژوندۍ وو د خبرونه په پایل کې مو فالبین راغوښتای چې خپل فعالنامه راوړي او د 2020 کال فعال راته وګوري راځي چې تاسو هم تری خبر کو
قدرمنو اوریدونکو نن مو خبرونه ته فالبین راغوښتای دي چې د 2020 کال په اړه فال واچوي فالبین صاحب فالنامه خو دې راوړي
او فالنامه مې راوړي دغه ته خرکې مې ده
فالبین صاحب لمړی به په 2020 کال کې د امنیت په اړه کې وایي چې فال څه وایي
ښه زه به دا فالنامه راوړم که دې خوښوي
مهرباني وکړه
دغه پیدا مې کړه فال وای چې په 2020 کال کې به امنیت څوک هیڅ پیژني نه، او چې هر چا ته ووایي امنیت نو حیران به پاتې شي چې امنیت څه شی دی.
یعنی دومره به بې امنیتي وي؟
افال خو دغسې وایي.
نو د چارواکو امنیت به څنګه وي؟
چارواکو به له کابل نه کوی قاف جوړ کړی وي، او ټول به د هسکو او ډبلو دیوالو شاته عیشونه کوي تر دې چې سړکونه به ټول دیوالونه وي، او په ښار کې به د موټرو لار هم نه وي پاتې.
نو د چارواکو زرهي موټرونه به چیرته ګرځي؟
د دیوالونو شاته.
او د عامو خلکو به څه حال وي؟
فال وایي چې عام خلک به لکه د ګور چینجي په خپل منځ کې سره خوري.
فالبین صاحب، د ښځو او د ماشومانو د حقونو برخه کې به څه وشي؟
هېڅ.
د بیا رغونې به څه حال وي؟
هېڅ، لا چې څه نه څه بیا ورانونه به وشي.
د معارف په برخه کې به څه وشي؟
فال وایي چې معارف به لکه د ښوونځیو د تعویل خانو د زړو کتابونو غوندې هماغسې له دوړو لاندې پروت وي. یوازې غټ چارواکي به یې د خیالي پروژو، خیالي ښوونځیو، خیالي ښوونکو، خیالي چپړاسیانو، خیالي خیمو او سترنجیو، خیالي کاګلونو او محروقاتو پیسې بهر ته انتقالوي.
فالبین صاحب، د قانونو حال به څنګه وي؟
دا نو په دغه بله ورکه کې دی، که دې خوښه وي چې وی ګورم.
وی ګوره.
زه دغه د قانونو برخه وګورم درته، دا سترګې مې هم کار نه کوي. دغه دی پیدا مې کې. فال وایي چې د قیمتي ډبرو کانونه به خلک باسي او خرڅوي به یې. نور به نو هماغه وزارت وي او هماغه به یې مامورین وي.
او وزارتونه به کوم کارونه وکړي؟
وزارتونه به لکه د پخوا غوندې پالیسیانې جوړوي.
د ګمرکونو فعالیتونه به څه ډول وي؟
اوس نو مجبور یم چې تا ته د ګمرک برخه وګورم. دغه ده پیدا شوه، لکه د پخوا غوندې به وي.
هغه څنګه؟
هغه داسې چې نیمې پیسې به جیبونو ته ځي، نیمې بانکونو ته، او پاتې نورې به یم اخوا دخوا شي.
د بیکارانو به څه حال وي فالبین صاحب؟
ولا ښه وخت دې پوښتنه وکړه، د همدې پیسې د بیکارانو فال دی. دا دی بیکاران به لکه د پوډریانو نور هم زیات شي. کار او دنده به داسې وي لکه د اونکه هګۍ، څوک به یې لیدلی هم نشي.
د پارلمان فال کې څه ویل شوي؟
فال وایي چې د پارلمان هغه غړي چې صاحب نظران وو، هغوی به هر ورځ حاضر وي او خپلې ویناوې به کوي، او نور به نو ټول غیر حاضر وي او بهر به چکرونه وهي.
فالبین صاحب، که زحمت نه کیږي درته هغه د روغتیا فالم وګوره چې هغې کې څه ویل شوي.
فال وایي چې په 2000 کال کې به روغ څوک نه وي پاتې، ځکه د زغالو او موټرو دودونو او د خر دوړو به ټول خلک ناروغه کړي وي، او ټول به هند او پاکستان ته روان وي تر دې چې چاته به د تیارې ټکټ او د موټر چوکۍ نه پیدا کیږي.
فالبین صاحب، د هیواد سیاسي حالت به څنګه وي؟
داسې به وي لکه د مکتب لومړی ټولګی، غالمغال او کنځلې به اورېدل کیږي، خو نور به سړی نه پوهیږي چې څوک څه وایي او څه غواړي. د انتخاباتو د نتایجو په هکله مې چې هر څومره فالونه واچول څه معلوم نه شول، لکه چې سیف الملک مې فال کې لاس وهلی.
اوس ټول خلک یا په موټر کار کوي او یا هم دکانداری کوي. یو دکاندار خپل زوی ته د شیانو بیې ورخي چې کوم شی ارزانه او نه پلوري.
والکه پام کوه چې څه شی ارزانه ورنکي. خ دې ولیدل چې سودا ته مو پیسې قرض کړي دي.
ولې بې ارزانه ورکوي؟ ته یې بیې وروښیې، هماغسې بې خرڅوي.
ته دغه لسته وګوره.
ښه،
دغه قیدک په 1000 افغانۍ، ته به یې ورکوې په 1000 افغانۍ.
کله به یې څوک واخلي؟
دا څومره ظلم کوي؟
ټول عمر دوکاندارانو دغه ظلم در باندې کړی، خو ته نه یې پوه شوې. دغه صابون په 500 افغانۍ اخیستل شوی، ته به 1500 افغانۍ ورکوې.
که یې نه اخیسته
ورخطا کېږه مه، اخر یې اخلي.
وسړیه، که دی ما معنی لیگ انصاف وکا او لیگ ارزان ورکا.
دده مونگ پا کار که کار ملره. دغه شامپو په سلویخت افغانی اخیستل شوی.
زبای پا یو سلو سلویخت افغانی ورکو.
آفرین. اوز دی سر خلاص شو. خو زین شایان دی چو دی غولو بای سر با 200 افغانی زیاده. مثلا دغه کریم پا سل افغانی ده تا بای پا 300 افغانی ورکه.
نو بای کون بای پا چو؟
کس تا گوره که خیار در تخکاری ده سلور سوای ورطا بایا کوا او که بیا کل در تخکاری ده نو شپک سوا
ده طولو بایا هم دلتا ورسر ولی که
ده دکان ده نو آرامو تا جور کرده ده شلو شای پی یو سلو شل ورکه وی
آقا ده تا ده خریداروی کسور باسم تا هم ده لسو شای پی یو سلو لس اخیسته لزان خبره نه
ما هم دوا نده ورطا کرده ما ویل که دی قیمت را باندی خرچ کرده ای خدای دی پر نس ما مره و
هم آغا دی تا دی خیره و برکت ده چه دی طول و یو دکان پا دو و دره و دکانونو بدل شو
زنو تا دیم دکان دی خلگو پا خیره و غط او پا دو بدل که
نن خود آغا دا لازر افغانی سودا و شو دا و پردکم او کور که بویم چه غلو و حلم دا لمره سودا خوی دی مال سر زار
زویا راغلی ستړی مشه
خیر سی مورې
والا که راغلی
او
څنګه و سودا لګه وشو کډیره
خو خو
خویسه
د اوس په کوڅه کې غلو وهلم ټول پیسې راشک واخیستلې
وې جوړ خوې
او جوړیم
څنګه غلو وهلې
په کوڅه کې را روان وم چې موټر سایکل مې څنګه ته ودرېده او تو پنچای په سر را تکی خودا وای واچو پیسې دی جر جر می پیسې او موبایل ورته را وستل بیا خل سره تر پخو تلا شکړم
زه شکر ده چې وشتلې نه یې
تبا دکړم والاکا
ته ټول مر خلک تبا کوي ریګ د چي ورس خو دې زم تبا کم
سبنګ بنګ کوي ها
هیس لړزی اخیستم
بدلی
مال غلری
ځوانان درې ډول دي
مسلکی ټیمکی فیسبوکی
چارواکی هم درې ډول دي
کار والا دوبی والا روپی والا
وس درې ډوله خبریالان زیات شوی
لومړی چې په خبر پسې ګرځي پیدا کولای نشي دوهم چې خبر په دې پسې ګرځي موندلای نشي او دریم چې له خبر سره یو ځای ولاړ وي پیژندلای نشي
له درې ډوله میډونو څه نه جوړیږي
لومړی چې له خپلې ښځې ډاریږي دوهم چې ښځه له ده ډاریږي او دریم چې میړه او ښځه له خواښې ډاریږي
درې ډول انجونو ته دې خدای اجر ورکي
لومړی چې څوک نه خوښیږي دوهم چې یو څوک خوښیږي خو د هغه دا نه خوښیږي او دریم چې څوک د دې خوښیږي خو د پلار یې نه خوښیږي
دغه خبرونه ننګیار نشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوږمۍ نجیب الله سمیم یاسمین حکمت او زه سنا زرمتۍ کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو ده دي کابل 44 یو اویا کندهار 22 کندز یو خوست یو او جلال آباد 4